په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي، ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی چې بیا کابل ته تللی وایي هېواد د امریکا له هڅو سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، سلیم محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي. په یوه نوې څېړنه کې افغانستان د امنیت له اړخه تر ټولو په وروستي قطار کې راغلی دی. په تخار ولایت کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره ایران ته روان دی. په یوه نوې څېړنه کې افغانستان د امنیت له اړخه تر ټولو په وروستي قطار کې راغلی دی. د سولې په کلنی نړیوال فهرست کې چې نن خپور شوی، آیسلند د 11 کال لپاره تر ټولو امن هیواد یاد شوی دی. دغه څېړنه وایي په تیرو 15 کلونو کې نړۍ د اول وار لپاره لږه نوره هم سوله ییزه بلل شوې ده. په استرالیا کې د اقتصاد او سولې څېړنیز انسټیټیوټ د سولې په کلنی نړیوال فهرست کې 6 کال افغانستان د سوریې پر ځای په وروستي قطار کې راوستل شوی دی. کله یوې خوا د افغانستان د 18 کلنې جګړې د حل لپاره د سولې هڅې چټکې شوي، وسلوالو طالبانو نږدې هر ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د تخار ولایت چارواکي وایي چې په خواجه غار ولسوالۍ کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسله والو د تخار ولسوالۍ د دې ولسوالۍ پر بازار حمله کړې وه چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوې ده. هجري وایي وروسته جګړه شوي چې په نتیجه کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د تخار ولایت د نامکاب ولسوالۍ لپاره د وسله والو طالبانو نظامي مسؤول وژل شوی دی. د تخار د امنیت قمنداني ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو پوځي مسؤول ملا عبدالقیوم په هغو عملیاتو کې وژل شوی چې له 2 ورځو راهیسې په نامکاب ولسوالۍ کې روان دي. په بل خبر کې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هرات په کرخ ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې 2 پاکستانی وسله وال نیول شوي او بل یې وژل شوی دی. دغه ریاست نن ویلي چې نیول شوی پاکستانی وګړی ټپي او د قلو اردو په روغتون کې بستر دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکو بیا ویلي چې تیره شپه په بګرام ولسوالۍ کې د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې 2 وسله وال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو لخوا عملیات شوي دي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نشور په شرط ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې تیره شپه شوي 3 وسله وال طالبان او یو ملکي وګړی وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي چې ایران ته روان دی وایي هیله لري د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې همکاري وکړي. تمه ده شینزو ابي ایران ته د خپل سفر پر مهال له ولسمشر حسن روحاني او د ایران له رهبر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. په تیرو څه باندې 40 کلونو کې ابي د جاپان لومړی برحال صدر اعظم دی چې ایران ته سفر کوي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 د کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د واشنگتن او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. له توکیو تر روانېدو مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وویل دی وایي جاپان غواړي په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د شینزو ابي تر سفر مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د کابینې غونډې ته وویل چې پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو فشار تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. د سعودي عربستان په جنوب کې پر یو هوایي ډګر د حوثي یاغیانو د میزایلو په حمله کې 26 ملکیان ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن په اعلامیه کې ویلي چې پر ابها هوایي ډګر د میزایلو لګیدو له کبله په ټپیانو کې 3 ښځې او 2 ماشومان شامل دي. دغه هوایي ډګر د سعودي عربستان او یمن ترمنځ سرحد ته نږدې پروت دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف اعلامیه وایي چې دا حمله ثابتوي چې حوثي یاغیانو له ایران څخه پرمختللې وسلې ترلاسه کړې دي. اعلامیه وایي چې دا حمله ښایي یو جنګي جنایت وبلل شي. حوثي یاغیانو تر دې مخکې اعلان کړی و چې دوی پر دغه هوایي ډګر یو کروز میزایل ویشتلی دی. تېره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د یوې بي پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې وه چې حوثي یاغیانو یې مسؤلیت منلی و. خو ریاض د دې حملې پړه پر ایران واچوله، هغه تور چې تهران رد کړی دی. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن پولیسو په لسګونو لاریون کوونکي نیولي. دغه کسان پر چارواکو د فشار راوستلو لپاره په لاریون راوتلي وو. څو د ایوان ګولنوف په نوم تحقیقاتي خبریال خوشي کړي. دغه خبریال د مخدره موادو په تړاو نیول شوی، هغه قضیه چې د پلاویان جعلي ګڼي. د مسکو په مرکزی برخه کې نن د لاریون پر مهال د نیول شوو کسانو په منځ کې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني او ګڼ ژورنالستان شامل دي. د اروپای ټولنې سفیرانو د یو بل کال لپاره هم په کریمیا ټاپو وزمې کې د پانګونې پر معنا کېدو موافقه وکړه. هغو سرچینو چې دا موضوع له نږدې څاري ازادي راډیو ته د نوم نشور په شرط ویلي، دغه بندیزونه به پر روانو دوو اونیو کې د وزیرانو په سطحه غونډه کې تمدید سي. د اروپایي ټولنې لخوا دغه بندیزونه په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې ولګول شول چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له خپلې خاولې سره الحاق کړه. او په انګلستان کې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ مسابقه روانه ده. پاکستان چې د انګلستان په تونتون لوبغالي کې د لوبې په چای ټاس وګټه، استرالیا ته یې د بیټنګ کولو بلنه ورکړله. استرالیا ته دوانېدلې ده چې په 9 اوور پورې 109 منډې وکړي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. استرالیا تر اوسه د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې درې مسابقې کړي چې دوی یې ګټلي او یوه بایللې ده. د افغانستان لوبډله به هم راتلونکي شنبه خپله څلورمه سیالي د جنوبي افریقا په وړاندې وکړي. له سلامه مسالې مننه چې افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا خبرونه بیا هم وړي ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد د امریکا له هدف سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې اراده نه لري. د سولې روانه هلو ځلو او په دې هلو ځلو کې د ښکېلو اړخونو وروستیو څرګندونو ته په پام سره دې مسلې ته مو هم کتنه کړې چې آیا د بین الافغاني خبرو وخت را رسېدلی.
لکه څنګه چې دا خبره وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به په قطر یا په جرمني کې بین الافغانی مذاکرات در پاره شرایط آماده شي، نو چې شرایط آماده کیږي موږ هم باید آماده اوسېږو.
په دې اړه چې آیا د افغانستان د افغان ولسمشر لخوا په وروستیو کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کېدل به د دواړو لورو ترمنځ د باور د فضا له ایجادولو سره مرسته وکړي، یو تفصیلي راپور لرو.
یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې دا خلک خوشي کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسه نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
نن د جوزا 2 د ماشومانو د شاخه کارونو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم ویل کېږي نږدې 2 میلیونه ماشومان شاخه کارونه کوي. یوازې په کندهار کې ویل کېږي 40,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي.
زما زړه غواړي چې زه مکتب یا یو شی یا ډاکټر زنګ کوم او داسې به شي. اوس مجبورم معنا کو ډوډۍ هیڅوک نشي نه بل یو دغه ستا چې دغه راړي.
په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام لوبو د پترس کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ روانې لوبې وروستۍ حاله مو خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مې راوړل. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف اواز اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته د سولې مسلې ته چې البته ډېر راپورونه مو هم په همدې څرخي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد دی له امریکا له هڅو سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. امریکا هم له 2 میاشتو راهیسې د سولې پروسه ګړندۍ کړې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې سفر کې په کابل کې دی. د جرمني ځانګړي استازی مارکس پوتزل دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه په یو مشورتي غونډه کې وکړي. په دې پروسه کې د وویل چې باید میرمنو د میرمنو لاسته راوړنې د افغان ښځو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځېږي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د دغه هیواد د سولې په برخه کې همکاري وکړي. مارکوس پوتزل د 4 پورې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه په کابل کې په یوې مشورتي ناسته کې وویل د یو سولیز افغانستان د جوړولو لپاره باید اوسنی فرصت له لاسه ونه وسی. خغلی خلیلزاد موک اروپایی هیوادونو تا مراجعه وکړه چې د سولې پروسه کې همکاري وکړي. خغلی خلیلزاد وویل له طالبانو سره د سولې شپږ دورې مذاکرات پایلې ته نه دي رسیدلي. اوس موږ په دې برخه کې هڅه کوو او د سولې په اړه د امریکا له هڅو سره په دې برخه کې همکاري کوو. خغلی پوتزل د سولې د پروسې په برخه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله او وی ویل باید د سولې په پروسه کې د ښځو او بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او په ټوله کې د افغانستان د وروستیو اتلسو کلونو لاس راوړنې خوندي شي. د خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې خغلی پوتزل د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په قطر کې لیدلې دي. د جرمني خبري اژانسونو طالبانو د ویان سهیل شاهین په حواله لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل د امریکا او طالبانو ترمنځ وانو خبرو او د ملکی وګړو د تلفاتو پر مخنیوي خبري شوې دي. جرمني چې د افغانستان لسترو مرستندوی هیوادونو ده په افغانستان کې د ناتو د غوت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې هم شامل ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زماني چې په دغه ناسته کې حضور درلود وویل چې د جرمني رول په دغه پروسه کې د سولې د بهیر د محتوا ښه کول دي، هغه څه چې تر دې دمه کمرنګ بریخي. دوست ما جمهوری فدرال آلمان دوی زموږ د آلمان فدرالي جمهوریت په پام کې لري چې د سولې په پروسه کې یو رول ولوبوي او غواړي چې د پروسې ته یو نوې سا ورکړي. لا اختر مخکې شپږم پړاو ناسې له بده مرغه لازم پرمختګونه نه درلودل. نو موږ هیله منو چې په اووم پړاو خبرو او دغه شان ترغې وروسته په بین الافغاني خبرو کې دوست هیوادونه خپل رول ولوبوي چې په دې برخه کې موږ د آلمان رول ته د قدر په سترګه ګورو. خغلی زماني دغه شان په دغه پروسه کې د ښځو رول ته اشاره وکړه. وی ویل په راتلونکو مذاکراتو کې نه یوازې د ښځو رول بلکې حضور هم مهم دی، خو په کابل کې کشمیر ښځې بیا دا رول سمبولیک او نمایشي ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکې لیلما وایي
برما مایوس کننده است. اصلا بودن زنان
دی وی دا پروسه زموږ لپاره خوشنوون کې د ازما پاند خزرول د سولې په پروسه کې نمایشي او تجارتي دی. د دې سره چې د افغانستان 15 په تسلنا نفوذ خزي جوړوي، خو د دوی رول په دې برخه کې ډیر کم دی. خزي باید عملا په دې برخه کې کار وکړي. د امریکا او طالبان ترمنځ پک پړاو خبرې تر اوسه یوازې د افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتل په محل ویش او د طالبان باید تضمین ورکړي چې نور به د افغانستان له خاوري په امریکا او نورو هیوادونو ترهګر بریدونه نه کیږي متمرکز
و امریکا چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد د امریکا له هڅو سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. د افغانستان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی او د افغاني ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره د سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا وایي طالبان په افغانستان کې د سولې اراده نه لري. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د مور د ورځې په لمانځن غونډه کې وکړې. هغه وویل طالبان فکر کوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیواد واګې په لاس کې واخلي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په هیواد کې د جګړې د دوام لامل د طالبانو سرتمبګي ده. عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مور د ورځې په نمانځ غونډه کې وویل د جګړې له دوام سره د هیواد د میندو کړاوونه هم ډیریږي. د ټینګار وکړ چې طالبان په هیواد کې د سولې اراده نه لري. د وویل وضعیت ښایي چې هغوی په هیواد کې د سولې د تامینولو اراده نه لري او فکر کوي چې د بهرنیانو د همکاریو او حضور له ختمېدو سره ښایي پر هیواد بیا مسلط شي. کوم وضعیت چې هغوی څرګندوي په تېره په هغو فرصتونو کې چې په لاس ورغله زه ورته بل هیڅ دلیل نه لرم. خاغلی عبدالله له طالبانو وغوښتل چې سولې ژوند ته راشي او د خپلو سیاسي نظریاتو د شریکولو لپاره سیاسي خبرو ته کښېني. طالبانو تل د افغان حکومت له استازو سره خبرې رد کړې او ویلي دي چې تر کومه چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه میشت وي جګړې ته به دوام ورکړي. هڅه مو وکړه د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی غړی او د افغانستان د ژغورنې لارې شورا رئیس سید اکبر اغا وایي هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ یو واحد اسلامي میکانیزم رامنځته او بهرنیان له هېواده ووزي سوله به ټینګه شي. د وویل له هېواده د بهرنیانو له وتو وروسته طالبان په هېواد کې د طالباني نظام غوښتونکي نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه چې طالبان د روسیې په مجلس کې یا په نورو مجلسو کې دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې یو داسې حکومت غواړو چې هغه د افغانانو یو ګډ حکومت وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وایي تر کومه چې د خلکو خوښه پکې شامله نه وي طالبان او افغان حکومت یو هم ځان ته د مشخص نظام په جوړولو بریالي کېدلی نه شي. دی په دې باور دی چې ګاونډي هیوادونه به له فرصت نه ګټه واخلي او هسې به وکړي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر طالبانو دغه انتقاد چې ګواکې دوی د سولې اراده نه لري په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې له طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی تر اوسه ونه ټاکل شي. ښاغلی قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره ډیر ژر مذاکره کوونکی پلاوی وټاکي. په عین حال کې د ولسمشر ماڼۍ وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه ده شوی. تفصیل دی اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
د افغان سولې په مسله کې د بین الافغاني خبرو اترو موضوع په دې وروستیو کې یو وار بیا ګرم شوې ده او تمه ده چې ډیر ژر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي. خو افغان حکومت لا هم د سولې مذاکره کوونکي پلاوی نه دی ټاکلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دغه پلاوی ونه ټاکل شي. د سولې د شورا د رهبری پلاوی غړي قاضي محمد امین وقاد وایي حکومت باید ژر تر ژره طالبانو سره د خبرو لپاره یو ټول شموله مذاکره کوونکی پلاوی وټاکي.
تر اوسه دا کار نه دی شوی خو دا ضرورت دی او دا کار په خپل وخت وشي او کله د ضرورت پیدا شي چې افغانستان هیئت درای شي په فلاني ځای کې لکه څنګه چې دا خبره وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به په قطر یا په جرمني کې بین الافغانی مذاکرات در پاره شرایط آماده شي. نو چې شرایط آماده کیږي منګه هم باید آماده وشو.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې افغانستان ته په سفر کې دی له افغان چارواکو او تازه تیر ورځ په بلخ کې یو شمېر افغان سیاستوالو سره د بین الافغانی خبرو د پیل په څرنګوالي خبرې کړې دي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق د سیشنبې په مخام له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په باب د بین الافغانی خبرو د پیل په څرنګوالي او د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع پر رامنځته کېدو خبرې وکړي. ښاغلی محقق تمه وښوده چې ډیر ژر به په دوحه کې د بین الافغانی خبرو بهیر پیل شي. مخکې تر دې ښاغلی خلیلزاد د ولسمشر غنی په مشرۍ په ارګ کې یو شمېر افغان چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړې وې. په کابل کې د امریکا د سفارت د خبر پاڼې پر بنسټ ښاغلی خلیلزاد به په دې اړه د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې هم پیل شي. زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په دې پړاو کې به په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړي. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو پر موضوع بحث نه دی شوی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي هم وایي چې په دې اړه نوي جزئیات نشته. خو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله زمي وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو اترو ته وخت شته، نو ځکه اوس مهال اړتیا نشته چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی پر ټاکلو ټینګار وشي.
نو زه فکر کوم چې هغه د پاره اوس ډېر وخت دی. یو پلاوی باید د بین الافغاني مذاکراتو کې طالبان سره افغان دولتي چارواکي کښېني په شخصي ظرفیت باندې. د هغې وروسته که چیرې بیا پرمختګ کیږي بیا یو رسمي مذاکراتي ټیم چې هغه کې مثلا دولتي سیاسيونی جامعه مدني او همدارنګه آزادي هغه ټیم به بیا وروسته د فکر کوم د سره یو نوې لیست جوړي.
افغان حکومت تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې د سولې لپاره د یو لس کسیز مذاکراتي پلاوی لیست خپور کړ، خو وروسته حکومتي چارواکو ویل چې په دې لیست کې د بدلون لپاره سلام مشورې پیل شوې دي. په لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي شامل وو. وروسته بیا حکومت د مصالحې د رهبری شورا په دې برخه کې مسوله ګڼل چې دا پلاوی به وټاکي، خو د دغه شورا د غونډو پاړه هم ل ډیر وخت راهیسې نه څاوریدل کیږي او نه هم د موجودیت یا لغوه کېدو پاړه څه ویل شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس دا موضوع څېړو چې آیا د افغان ولسمشر لخوا په وروستیو کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشې کېدل به د دواړو لورو ترمنځ د باور د فضا له ایجادولو سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې ویل شوي چې افغان ولسمشر 1800 بندیان خوشې کوي، خو طالبان ویلي چې په دغو بندیانو کې چې خوشې کېږي افغان حکومت یې خوشې کوي. یوازې د 216 تنه د دوی بندیان دي. پوښتنه دا ده چې آیا د طالب بندیانو خوشې کېدل چې خلک یې په ټول هیواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤول بولي کولی شي د سولې مذاکراتو په برخه کې د اعتماد فضا رامنځته کړي؟ په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور چمتو کړی.
د افغان ولسمشر د اختریز پیغام را ورسته چې د 1800 بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه، د جون پر 13 یعنی دوشنبه د هرات له مرکزی زندان څخه 18 طالب بندیان خوشی شول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل سو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریشه اخلي، او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په یوې اعلامیه کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې له 1800 تنه خوشې کېدونکو بندیانو څخه یوازې 216 تنه یې طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د اعلامیې له مخې د جګړو په لیکو کې ښکیل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي وو. دغه اعلامیه وایي دا لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیس چرخي او باګرام له زندانونو پیل سوه، خو شمېرې نه ده یاد کړی. د افغانستان د محابسو د امنیتي چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سیشن په پرز لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت لبند خوشي سوي دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالاب جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمیر بندیان چې خپل قانوني موده هفت یې تیر کړی تقریبا 1800 کسه د طالبانو له جملې څخه د بند خوشي کېږي چې یو تعداد یې خوشي شوي دي په څلور 15 ورځې مخکې، او نور د اداري په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې تر اوسه خوشي شوي دي.
خو ښاغلی احمد یار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشي کېدو په اړه د ولسمشر غني وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی چې لاسونه یې د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلې دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
هنوم عزیز د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره خنه دي چې ځکه چې د بیا ځي ما غرو ته خيږي او بیا ما انتحار ما انفجار.
بله، په دې معنی د کابل شاریان یا د هواد اوسیدونکو شاد اندښنې ولري، خو د دې تر څنګه یو ضمانت باید وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي تکرار نشي او دغه کړنې باید ونه شي. خو انشاءالله زموږ دولت به دا ضمانت راخیستی چې په راتلونکي به دوی داسې کړنې نه کوي.
له دې اندېښنو سره دا پوښتنه راپورته کېږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه یې تاوده ساتلي دي، نو ولسمشر ولې د طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ؟ د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یوه هڅه وبلله چې ولسمشر یې دې کار ته اړ ایست.
په شپږم ډول مذاکرات کې د خلیزات او طالبانو ترمنځ یو ځلې بیا همدغه د بندیانو خوشي کېدل مسله مطرح شوه، او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غني مجبور شو چې د خلک خوشي کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي. د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلک خوشي کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان یو څه نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیانو خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار له امریکایي پلاوي سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مې پر 1 دېرشمه د افغانستان د سولې په اړه د خپل سفر د 9 پړاو په پیلولو سره ویلی وو چې دا ځل به له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوی چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي، خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د خبره شایي د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل
یو دونی ویلی سم چې اب زندانی د افغانستان یو څوک دی، هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري، هم د جوړ وروغ سره مرسته کولای شي. خو په مجموع کې دا دونه وایم چې څه خبره ده د زندانانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي، خو څه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خو وخت یې پردي خپل خلاصي او نور زندانان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي، نو بیا ډېره ښه نږدېوالي راغلې.
سید اکبر هغه وایي دا مهال 15 طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي، خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کره شمېره نه ده یاده کړې. د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې 23,450 کسان دا مهال د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یاروایی له دې څخه 8,689 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تېروي، چې د نوموړي په خبره د طالبانو په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. د دې سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشي کیږي، نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک به څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وايي په وروستیو پسرلنیو عملیاتو کې، یعنی له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر 9 زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وین زبیر عارف ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشې سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي، چې دا په غزنی کې، همداسې په هلمند کې، په زابل کې، په بغلان کې، په کندز کې بیا شوی شي، او په غور کې، همداسې په فاریاب کې. دا سیمې دي چې په دې ځایونو باندې عملیات شوي، تقریبا 9 عملیات شوي دي. او یو شی چې باید زه غواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو ځواکونو ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغله عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوې ده. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسر لمبو ستړي دي او اندیشمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیله من هم دي. دا هیله اندیشنې داس مهال راپورته شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي چې اوس مهال په افغانستان کې دی، په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو اووم پړاو پیلوي. په خپل خلیل ذات هم هیله ښودلې چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل وروستي سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې، اوربان او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغو عمده غوښتنو دي چې د امریکا لوري یې له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
و مورزل چې آیا د افغان ولسمشر لخوا په وروستیو کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کېدل به د دواړو لورو ترمنځ د باور د حفاظت له اعاده کولو سره مرسته وکړي؟ په دې اړه تفصیلي راپور درلود. دغه راز د جرم یا د بېګناهۍ لپاره د ثبوت یا شواهدو پر موضوع کې غواړي پوه شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام واوري. خو اوس په افغانستان کې یو بل ستونزه، نن د جوزا 28 د ماشومانو د شاقه کارونو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ویل کېږي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي. یوازې په کندهار کې ویل کېږي چې 40,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. صادق رښتین له کندهاره.
دوه کم عمر ورونه محمد او سلیم احمد شونځي ته د تک پر ځای د کندهار پشپژم ناحیه کې د موټرو په یو ورکشاپ کې کار کوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. دوی وايي کلونه وړاندې پلار د ناروغۍ له امله مرسوي او اوس اړ دي چې د خپل کورنۍ د اړتیاوو پوره کولو ته اوږه ورکړي. دوی زیاتوي شونځي خوشیږي، خو خپل مجبوریت شونځي ته د تک هیله په یو لوی ارمان بدل کړي ده.
مجبورم چې دلته کار کوم، بل څوک په کور کې نه ډوډۍ سره نه دغه سره زره وترم دلې کار پاره. زما زړه غواړي چې زه مکتب یا یو شو یا ډاکټر زنګ کوم او داس بشي. اوس مجبورم معنا کو ډوډۍ ایسوک نه سره بل یو دغه سره دغه راړي زره کار پاره وترم. او زما زړه غواړي چې زه ډیر یا مکتب و یا زم زان سره ډاکټر جوړ کوم هدار کوم.
نو دا مکتب ما په غرن خو ویل مې نه دی ویل نه سره تلینو پلان نه مسله کا شروع را سره دی بیا اختام هغه د ما زمون سره په مسخانه کې اختام نو بس وسط جمع په سره یو شتم کار کې مکتب یې سره شروع کړه کا شروع ما جنه خو نه ما درم خو نه ویل مې نه دی نه سره ویل دا دا باندې اختام نو بل د لرازو ما سم بیرته زو سره دغه مسغه د زپاره دغه مزایي.
د جګړو او اقتصادي ناخوالو له امله د سلیم احمد او محمد پڅیر 40,000 ماشومان د مهال په کندهار کې په درنو کارونو بوخت دي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مشر شمس الدین تنویر په دغه ولایت کې د ماشومانو وضعیت د اندیشنې اندېښنې وړ بولي او وایي شاوخوا 20,000 ماشومان په دې ولایت کې په درنو کارونو بوخت دي. د تنویر په وینا چې په دغو کې یوه لویه برخه درانه کارونه ترسره کوي او ډېری یې ښوونځي ته نه ځي.
یعنې زه په دې کې هم د حدود د 20,000 یعنی کم زیات ماشومان په کار بوخت دي، اکثرا په شهر کې دي. اته ځینې ماشومان په سردي ولسوالۍ کې سپینګ بل دا کې مدیرې ماشومان لرو چې هلته هم د کار زمینه برابر ده. همدارنګه ماشومان په اکثر ولسوالګان کې د دوی په زراعت په چوکات کې سار تر ماشومان پوری کار کوي چې هغه هم کار شاق بلل کیږي. او یو لوی مشکل دی چې د ماشومان د خپل والدینو د خپل پلار څخه په زراعت کې په ټول مسایل کې دوی هغه هم کار ده، خو بدبختي په دې کې ده چې ماشوم د تعلیم څخه بې برخه دي.
و امرزل چې یوازې په کندهار کې شاوخوا 20,000 ماشومان په شاخه کارونو بوختي. د خبرونه دوه منیمه ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیګو کې دوه منیمه خبرونه لرو. خو سلیم محمد صالح په استودیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي. په یوه نوې څېړنې کې افغانستان د امنیت له اړخه تر ټولو په وروستي کتار کې راغلی دی. د تخار چارواکي وایي چې په خواجه غار ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي چې ایران ته روان دی وایي هیله لري د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې همکاري وکړي. د سعودي عربستان په جنوب کې پر یوه هوایي ډګر د حوثي اغانو د میزایلو په حمله کې 26 ملکیان ټپیان شوي دي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن پولیسو په لسګونو لاریون کوونکي نیولې دي. په ځینو راپورونو کې د دوی شمېر تر 200 زیات شول شوی دی. او د اروپایي ټولنې سفیرانو د یو بل کال لپاره هم په کریمیا ټاپو وزم کې د پانګونې پر منع کېدو موافقه وکړه.
او اوس هم ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوه چې دواړو هیوادونو ته لوبې بایللې. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې هم له سریلانکا او بنگلاديش سره لوبې کړې چې دواړه ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوتن ښار کې د افغانستان
پدې ریته وروتن سره د نن ورځې سپورتي خبرونه د دې خبرې دوته چمتو دي. اکرام الله اکرام لوستي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان حکومت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو ته د استوګنې کورونه تسلیم کړل. د کرکټ بورډ للوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دوو کوټو لرونکي د اپارتمانونه په 1292 مریض کال کې هغه مهال د ولسمشر للوري منظور شوی و چې افغان لوبډله د 20 د 2014 نړیوال جام سیالیو ته لار موندلې وه. د خبر پاڼې په حواله د کورونو ساختماني چارې د څو کلونو په موده کې د خر جوړولو د وزارت للوري پای ته ورسېدي چې نن د وی غونډې پر مهال د کرکټ د ملي لوبډلې ولس حاضر لوبغاړو ته کلیګانې وسپارل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې پاتې لس لوبغاړو ته چې اوس مهال په نړیوال جام سیالیو کې لوبېږي د سیالیو له پای ته رسېدو وروسته به ورته کورونا تسلیم شي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د سولې د جام تر عنوان لاندې د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار د کرکټ مسؤلین وایي چې دغه سیالۍ د 22 لوبډلو ترمنځ پیل شوې او هدف یې د سولې په اړه مپوهاوي او د ځوانانو ترمنځ د ورزش سیالیو پرمختګ دی. دوی وایي چې یادې سیالۍ به شاوخوا یو میاشت دوام وکړي. او په انګلستان کې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان چې د انګلستان په ټاونټن لوبغالي کې د لوبې په چا ټاس ګټلې آسترالیا ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړي. آسترالیا تر اوسه د 2019 کال په نړیوال جام کې درې لوبې کړې چې دوی ګټلې او یوه یې بایللې ده. پاکستان په درې لوبو کې یوازې یو ګټلې. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د انګلستان او ویلز په کوربتو پیل شوی. افغان لوبډله به هم راتلونکي شنبه خپل څلورمه سیالي د جنوبي افریقا په وړاندې وکړي. دواړو ټیمونو ویلي چې د مخته تګ لپاره د شنبه د ورځې سیالۍ خورا مهمه ده.
په سپورتي خبرونو کې مو په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ د روانې لوبې په باب واورېده. لوبه روانه ده. سلیم محمد صالح دلته په سټوډیو کې سره دی. صالح صاحب، لوبه څنګه روانه ده؟
تر دې چې بې خو استرالیا ډېره ښه لوبه کړې ده. درې لوبغاړي سوځېدلې دي او شپږ دېرشم اوور دی. 200 شپوش پینزوس منډی کړی دی. د استرالا لومړی لوبغاړی ارون پینچ د محمد امیر په بال اوس وزول سو. دویم لوبغاړی سټیف سمیت د محمد حفیظ په بال آوټ سو. هغه څه چې په خبرونو کې راغلی وو، استرالیا تر اوسه پورې د 2019 نړۍ کال په نړیوال جام کې درې مسابقې کړي چې دوی یې ګټلې، یوازې یوه بایللې ده. خو پاکستان یوه مسابقه ګټلې او بله بایللې ده. له بنګلاديش او سریلانکا سره مسابقې د باران له کبله هیڅ ونه سوې، بې نتیجې پاتې ده.
افغانستان هم استرالیا سره مسابقه مخکې کړې وه او ورته بایللې ده. د افغانستان څلورمه مسابقه په دې ټورنمنټ کې، په دې جام کې څه وخت ده او چا سره؟
بله، افغانستان څلورمه مسابقه د جنوبي افریقا په وړاندې کوي. دغه مسابقه به د ویلز په کارډیف لوبغالي کې د شمې پورست سره کېږي. د روانو مسابقو د نمرو د درجه بندۍ له مخې جنوبي افریقا تر افغانستان یو څو نمرې مخکې دی، چې نهم قطار کې راځي. افغانستان چې درې مسابقې پرله پسې بایللې، په لسم قطار کې راغلی دی. جنوبي افریقا څلور مسابقې کړي چې درې ګټلې. یوه مسابقه تیره دوشنبه د جنوبی افریقا په وړاندې وچې، د ویست انډیز په وړاندې وچې د باران له کبله دا مسابقه ونسوه. نو افغانستان هغه چې مول درې مسابقې بایللې دي. ملي رادیو ټلویزیون خبر ورکړی چې ولسمشر غنی هم بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي چې د افغانستان په څلورمه مسابقه کې ونډه واخلي او نندارې ته ورسي.
ډېر مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، په همدې سره نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو زموږ اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي، او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي، او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکي، او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي، او دای خدای نخواسته بیګناه بې مورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پی ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کېږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کېږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه وټکوله، څوک چې څوک راغله ته څوک یې، هغه وایي زه فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد شهادت ترکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالی که هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و سارندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې شاهد کچره مثال دی وی پی کی شاهد راضی یوزل شاهیدی ور کوي خو بیا ورسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچره دروغ ویل کیږي په هغه مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي
کچیرته شاهد راسی او موانع قانونی ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې تبند غره مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوره شهادت ورکي بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسی بدون د موانع د مواجه نه د نرازی نه حاضرېږي د شهادت نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د موجه نه د محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کې یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لخوا چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهي او د ده علم هغه پهغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو دا و د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ لا سونا سرکړه په نکریزو لا سونا سرکړه په نکریزو سترګې کړه توري چې دی وکړم دې دنونه تاسو د نکریزو په شپه کوم د دنن منځي
لمړې زنانا مونږ هغه کور ته لیګو الکان مر سره موټرې ښه ډګ خپ سرات سره غږیږي
ناوې ښایسته د خلا سونا لاسپین پاتې دي کل داډي بدنند تاسو مل مانا
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي
د ډیره زړه انانه د ډیر د پخوانه را پاتې دي هر څه بدلیږي لاس پینو سری کیږي
خلک د نکریزو د شپې د ارزښت پاک نه څه وایي
خوشبخته ښځې به وي هغه نکریز جوړوي دولو سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می ډیر خوښي
نن په همدې اکله خبرې کوو په پیل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څېړو ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر رواجونو هم خبرې کوو دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده چې زه سهارګل میرزا یې در وړاندې کوم
قدر من اوردونکو واده کول ادمس خنیول بیا تر دې د مدینه په ټوله هیوادونو کې له مهمو او ضروري کارونو څخه ګڼل کیږي واده د خځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی په افغانستان کې د واده کول لپاره له خواستګاری څخه نیولې بیا تر ترجمه یا د و متر ورځې پورې بیلابیل دودونه ترسره کیږي چې یو دودې هم له واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدون کړی دی په خو به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې ښځې چې ډېر شمېر به یې ځوانې نجونې وي د ناوې کور ته غوښتل کېدلې په ښایسته زري لوښو کې به یې نکریزې خښتولې په سر به یې بلې شمې کېښودلې بیا به پسایل ساتری او گډا سره لومړی د ناوی لاسونه او پیس ریکولی لاغه ورسته به پخپل لاسونه هم د شګون لپاره همغه نکروزی کې خودلی ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی. په دې ورسته کې د واده او نکروزو شپه دواړه سره یوځای شوې دي. په یوه شپه دواړه مراسم نیول کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څیړنوال ابیبلا رفیع وایي نکریزی ځکه په واده کې حتمی وي چې یو خو سوچه بوټی دی، بل سور رنګ د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي. نوموړی د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څیر نمانځل کیږي.
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزی دي چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کیږي، ښځې سندرې ورته وایي، لاس یې سره کړي، پښې ګلدارې پرې بوره مشي د ناوې مورې. نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري. ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي، ګډاوې کوي، سندرې وایي. د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخیسته، زما یوه مور و خدای دې وبخي، هغو به ناویانې جوړولې، زه به ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل. دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوا نه راپاتې دي. د دې دپاره چې یوه ښځه ناوي شي، د ژوند بله پاڼه یې واوړي، د دې د لباس، د دې د لاسو، د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي.
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوې نه وې، نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل. په یوه لوښي کې به نکریزې وې، په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله. بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل، له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې ویشلې. لیکوال او څېړونکی پوهان رازقي نړیوال وایي چې هغه وخت به د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله.
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چې واده شوي لا نه یې، یعنی د پلار و مور په کور کې ورسره کیږي. په دې شپه باندې مثلا خصوصا د ناوې همزولانې، د کورنۍ خپلوانې، دا ټول لازي. د نکریزو شپه بیا د چراغدان د شپې په نوم باندې هم یادیږي. دی به دا د غره د نښترو د غوړ نه جوړیږي، هغه به په لوښي کې اچول او هغې ته به اور اچول، د یوې ښځو په سر به هغه و، دا به رڼا وه. کور په کور به دی ګرځېدل او دغه ډوله سورنۍ به یې وهه. نو په ډېرو خوشحالۍ به چار کور ته ورلې، په هغه کور کې به یې بغه نکریزي تقسیمولې.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د یارې سیمې دودونه فرق کوي، همداسې د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول نه دي. په یو شمېر کورنیو کې د نکریزو په شپه میرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي، خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاستره کړي. د کندهار اوسېدونکی نیم وایي چې ده د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و، خو د خسر کورې په آخرو شېبو کې ورته ویل چې نارینه دې نه ورځي. له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسرخیلو څخه ډېر نخوښ ښکاري.
مثال نکریزې په لاس کې ورږدو، ټیټ امدګي مې نیولې وه چې مثال دغه خپلو خپلوان چې زما ملګري دوستان سره وله، ما امدګي ډېره نیولې وه. خو د خسرګنۍ دخوا اول راغی چې تاسو مرزی زړه ماسي سړي او وادم باره داسې نیمګړی سي، خامخا یو خبره خسرخیلو ته یا بل چا ته په زړه کې پاتې. اوس چې نکروز شپه چې خوشحالۍ تېرېږي، ټول عمر خوشحالۍ تېرېږي، او که داسې په خفګان پاتې سي، نو باره سړي په زړه کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار یې وکړي ما سره. نو بس مجبور نه اوس پکې، نو اوس دنیا ژوند دی نه.
د کندهار یو بل اوسېدونکی اجمل بیا وایي چې که چیرې دوی خیخي په خپلو کې کړي وي، نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي، خو که چیرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي، ځکه وایي چې هلته د دوی مېرمنې هم وي، نه غواړي چې د خیخانو نارینه یې وګوري.
د ناوي لاس کې یا نکریزي یا دا یا بعض انانات وکي، هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي. نو په دې خطر باندې کوم موږ انانات فرهنګ چې دي، نو دا نه ایجادوي چې زوم او به ورسره انډیوالانې ډنډورۍ جوړه کړې ورسره راشي. نو په دې خطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې، نو په دې خطر بیا د زوم سره د ماما زوی، د خاله زوی، د کاکا زوی، دا ورسره وي. نو ځکه هغه پېژنګلوي و داسې رفتامد چندان نه ورسره، نو په دې خطر باندې موږ نه پرېږو. داسې په خپلو خپل منځي کې مثال دوستي سره څه وي، لکه اوس مثال د خاله لور ده، د ماما لور ده، خو هغه کوم مالیات نه لري.
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې د فشار نه وي چې د خسر کور ته دې نه ورځي، ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان د ارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي. د کونړ اوسېدونکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي، سړی په حجره کې او میرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي.
الکان او جنکۍ چې دی له خپله کوره، خپل ماماګان، ترونه، دا ټول ځان سره بوزو، موټرې ایښه، هغوی کور ته لاړ سي، موږ د هغوی په حجره کې کینو، شمی ګلانې جنۍ او لک سره ودرئ. د هغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې لک او د دې جنۍ نه داسې تاویږي، ګلان ورباندې شیندي، هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي، هغې سره ودرېږي، ډیک خ په سرعت سره غږېږي، نکریزې هلک راخلي، جنۍ ته په لاس باندې وهي، هغې نه وروسته به دسمال باندې پاکوي.
کوچیان بیا هغه کسان دي چې د ودونو او د نکروزو د شپې دودونه له نورو خلکو سره توپیر لري. دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یوه ورځ مخکې څو ښځې ورلیږي، د ناوې لاسونه ورباندې سره کوي او ویښتان یې ورته کوڅۍ کوي. بیا د ناوې ورور د نکروزو په شپه په پیسو ګنډلې شین شال ور په سر کوي،
کالي ټکري ورته کوو، بوټونه یعنی مساد مچانې او داشیان نکریزی او کړی بنگړی او داشیان دا ورته کوو. یوه ورځ مخته ورځي نکریزی د ناوې په لاس ماخستان گیدی لاسونو ورسره کوي، هغه کوي کتي ورغلی د غوټي ورسره کوي، بیا په مخ کې سپلنی ورته اچي، نه لاس پلنی اچي، بیا مساد لیور یا لیورزای یا ورور دا سر ورچوي، نه لا اکوڅۍ داسې دا سر ور وچوي، 500 یا 1000 روپۍ دا ورکړي. له هغه بعد سې ناوې را په آل سوه جوړه سوه کیسه سوه، اتي شالونه په واچي، له پاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال پر واچي.
کوچای میراجان بیا وایي چې د په دري ژبو کې واده کړی دی، د نکریزو په شپه یې ټول هغه دودونه ورباندې عملي کړل چې د هغو په منځ کې رواج و. له ناوې سره یې ودراوه او د هغې لاسونه یې ورباندې سره کړل.
خو موږ ته جالبه دا وه چې مونږ کوچانو او هغوی پرسوانانو نو مونږ دا خپل کوچانی دود دستور ورته وکړه، هغوی ته ګنه هغه اتڼه مرتو کړه، دوی ته هم ډېر جالبه تمام شو. دوی بیا مونږ ته هماغه خپل د پرسوانانو خپل دود دستور رواج راته وکړه، پر مثال مونږ د کاري ورته یا نور ورته یا نور ورته زه خپل هلته ناوې سره ودرولم، نکروزی مې لاس کې ورته کېښودل او نور بیا څه نقدیا پیسې وي هغه ورته کېښودل لاس کې. دوی مونږ دومره رواج بدل ده چې کوچان له ناوې سره نه درېږي، زوم شپنی پسیلیگو میگو پسیلیگو، خو متاسفانه دی دسی نو دوی زوم وقت دوی ضرور وقت وای، پس مجبور است منگم لک بشرمی وکړه، دا ورغوی باندې نکروزی ورته کې خودل او دا وخچا کې غوته می ورته سترک نه وي، خو ماته کې نه خود خو مغه خوان دی او خواخ دو کې خود دا وګته را سترک، بس دس زرین شانتی ټوټه واغی دی لاس نه راته.
نکروزو پشپا بیا یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي. د ننګرهار اوسېدونکی وحید خاوري وایي چې د ده په واده کې ناوې د نکروزو پشپا موټی نه خلاصوه، بیا نوموړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه، د هغې په مرسته یې بیا د ناوې موټی خلاص کړ او د نکروزي ورته کېښودل.
د هلک په لاس کې نکریزی خودل کیږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ګدو، چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کوي، او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي، وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو کله کې پیسې ورکوي یا یو تشې ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي، نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي. زه په خپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم، زموږ د روداتو په ولسوالۍ کې دا دود روان دی او ما په خپل هم په دې برخه کې دا عملي په ځان باندې تجربه کړې، چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم بیا لاس یې نه خلاصه کړو، ځینو کسانو به ولویل چې ورته مه خلاصوه، بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزي کېښودې او بیا هم د لاس په یو رقم مخصوص دسمالونه دي، په دې دسمال باندې وتړه او هغوی زما لاس وتړه، ما د هغې لاس وتړو، نو دا د نکریزي ښودلو دود له پخوا راهیسې زموږ په کلي کور کې یو غوره فرهنګ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزیک دي چې په عامه خبره نیک بخته وي، ډېر بچي ولري او مالداره وي. د کابل اوسېدونکي ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه یې په تېره هغه رواج ډېر خوښ دی چې ونجونې راځي د ناوې په لاس نکریزیک دي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کیږي.
نکریزه شپه ده نه، مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځې را جمع کیږي، نکریزه جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریزه جوړوي، بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریزه کیږدي او شال په سر کې اچوي، بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، دولو سر نه یا باجه خانه سره دست یو رقم دا وقت می دیر خوخی.
خوب اوریدین کو په دې هیله چې ټول ژوند مو د واده د ورځې په څیر خوښ تیر شي. د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه پای ته رسو، تر بیا خیر چاره.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.